درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. نن د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو نهم ورځ ده. رپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړ پوړی قومندان هم وژل شوی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قوم ښار کې په یو برید کې وژلی دی. په قوم کې یو بل کس هم وژل شوی دی چې ایرانی رسنیو یو شپاړس کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتمی سایټونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړ پوړي قوماندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپاه د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قوماندان امین پورجوکی په اهواز کې وژلی دی. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانسونو رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه دیرش تنه په همدان، دوویشت تنه په قم او دوه تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدي ادعا کړې چې د تهران په لویدیځ کې دوه غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابط ته د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د یو چارواکي ادرسونه د واتساپ له لارې شریک کړي وو. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي په ایران کې څه باندې 5 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د هند د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سیند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلي پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخه به راتاو او په هند کې به دننه مصرفی شي. هند د سیند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاوه. د سیند د اوبو تړون په 1968 کال د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سیندونو اوبه پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبه تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 1300 میاشتو غیر حاضری وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکې اندرې جیګل تیز ویلي چې نادیا ندیم داسې لوبغاړی ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. و دیرش کلنه نادیا ندیم چې د مسلکی فوټبالر سربیره ډاکټر هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستان وتلې. هغه مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسې کې د پان سر جنمن او په ایتالیا کې د اي سي میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران کې د افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي دي.
بنابر اظهارات متهمان، به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردد.
د بی پولو خبریالانو سازمان پاکستان کې د جلاوطن افغان خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بولی.
ویزې هم نه تمدیدیږي، وظیفې نشته، اقتصادي ستونزې دي، د چوپور خطرې سره مخ.
د اسرائیلو او ایران ترمنځ جګړه او په افغانستان کې د خوراکي موادو په بازار تاثیر.
د وی په بایو کې ډیر بدلون راغلی. یو وخت یې وړي مخکې په 900 افغانۍ یو سی بای 1500 افغانۍ ته رسیدلې. د غراز وړ چې مخکې په 1000 افغانۍ او 1200 افغانۍ ته رسیدلې.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری آژانس ادعا کړی چې په تهران کې دوه بهرنیو ادباو چې افغان کډوالې بولي د اسرائیلو رابطه د ځینو سیمو ادرسونه شریک کړي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د ایران امنیتی ادارو لسګونه کسان له اسرائیلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ایران دولتي آژانسونو رپورټ ورکړی چې لکثر لګه دیرش تنه په همدان، دوه ویشت تنه په قم او دوه تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری آژانس نن په خپل ټلګرام کې د دوو کسانو د اعتراف ویډیو خبره کړې. په دې ویډیو کې د ایران د پولیسو ویاند سردار منتظر المهدی ادعا کړې چې د تهران په لویدیځ کې دغو دوو غیر مجاز ادباو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي ټلویزیون او د یو چارواکي ادرسونه واتساپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړې چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي.
بنابر اظهارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردید.
په دې ویډیو کې چې کارواله ازادي راډیو نشي تاییدوله، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صدا او سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه په واتساپ کې یو کس ته ورلېږلي وو. د ایران امنیتی ادارې د جعلي او جبري اعترافونو په اخیستلو کې شهرت لري او اکثر داسې پیښې شوي چې له بنده آزاد شوو کسانو وروسته ویلي د دوی اعترافونه په زور اخیستل شوي وو او ناسم وو. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په تیره د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور د ځینو افغانانو د نیولو په خبرونو تبصره نه ده کړې. د ایران او اسرائیلو د بریدونو په اوج کې ځینو رسنیو په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت په حواله راپور ورکړی و چې په ایران کې میشت افغان کډوال باید د ایران پوځي مراکزو ته څیرمه له تګ راتګ جدي ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې هم خبرداري ورکړې چې دا مراکز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دي او هر ډول مشکوک رفتار ممکن قانوني عواقب لزان سره ولري. څو ورځې مخکې هم په مشهد کې د لکتر لګه اتل سو افغان کډوالو د نیول کېدو خبر خپور شوی و چې وروسته د خراسان رضوي امنیتي مرستیال امیر الله شم قدری ویل دا غیر مجاز افغان کډوال له اسرائیلو او د ډرون د جوړولو له قضیه سره هیڅ تړاو نه لري. اسرائیلو په تیرو نه ورځو کې د ایران ګڼ مهم قمانداران او پوځي حکومتي ودانۍ تر بریدونو لاندې نیولې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بیپول خبريالانو سازمان RSF په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ریټولنې پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو اعلامیه کې له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د دغه خبريالانو خوندیتوب ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر ستنېدو وروسته سلګونه افغان خبريالان د دوی د اعدام مخې د سر د خوندیتوب په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځایه هم د ډیپورت لګواک سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د بیپولی خبريالانو سازمان RSF ویلي په پاکستان کې میش جلاوطن افغان خبريالان اوس مهال د نیول کېدو، توقيف، اخراج او د پاکستاني پولیسو له زورونې سره مخ دي. دغه سازمان د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځ په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي له 2021 کال اگست وروسته واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ له سخت محدودیت سره مخ شوي او سلګونه افغان خبريالان له دې هیواد وتلي. په اعلامیه کې راغلي چې ډیری دغه افغان خبريالان پاکستان ته تللي. هغه هیواد چې اوس مهال د جلاوطن افغان خبريالانو لپاره په یو نام نه ځای بدل شوی. RSF ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ویزې شرایط خورا سخت شوي او دوی او په دې هیواد کې جلاوطن افغان خبريالان اړ دي چې هر میاشت په ویزه تمدید کړي. هغه پروسه چې لوګدو ستړیاو او اداري خندونو سره مخ ده. په اعلامیه کې که څوم راغلي چې له 2020 کال وروسته دغه سازمان له لوري ملاتړ شوي خبريالانو له ډلې یوازې 30 سلنه افغان خبريالان دي. خو دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بیړنۍ ویزو، اوږدمهاله اسنادو، بیامیشتدنې پروګرامونو او خوندیتوب په برخه کې د جلاوطن افغان خبريالانو ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. RSF ویلي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له 550 جلاوطن افغان خبريالانو سره چې ډیری په پاکستان کې د مرستې کړي. دا سازمان وایي چې د افغان ژورنالیستانو خوندیتوب یوازې د هغوی د ژوند ژغورنه نه ده، بلکې د آزادو رسنیو معلوماتو ته د لاسرسي او د ناسمو تبلیغاتو پر ضد مبارزې یو مهمه برخه هم ده. په همدې حال کې په پاکستان کې میشه یو شمېر افغان جلا وطن خبریالان وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا اقتصادي مشکلات، بیکاري، د ویزو په تمدید کې ستونزې، او له بل خوا د پولیسو زورول او ډیپورت خطر هغه څه دي چې له دوی د ژوند لوری ورک کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشه افغان خبریال د نوم د نخو د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د درې اولادونو او یوې میرمنې لپاره هر میاشت د ویزو د اخیستلو توان نه لري او دا چې د پولیسو له لوري سخت زورول کیږي.
ویزیم نه تمدیدیږي، وظیفه نشته، اقتصادي ستونزې دي، د چپور خطرې سره مخ یو، ځکه دا خلک نه دي سفارتونه امبیسیان موږ ته چې لیټر راکړي د پولیسو له خاطره نه د هغې خیال ساتي که افغانستان ته موږ ډیپورت شو او موږ کورنۍ ټول او ژوند په خطر کې کیږي او له ډېرو بد حالت سره مخ کیږو.
یو بل جلا وطن افغان خبریال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسیږي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې له جلا وطن افغان خبریالانو سره له نرمۍ کار واخلي.
موږ ټول سخت اندېښمن کړي یو د خپل راتلونکي په اړه غوښتنه او هیله مو همداده چې حداقل په دا درې هیوادونو کې چې خبریالان پراته وي د دوی ستونزې په پام کې ونیول شي او دوی سره یو څه د نرمښت کار واخیستل شي تر څو دوی که چېرته ډیپورت کیږي افغانستان ته نو دوی به جدي ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان د دوی د ادعا له مخې د سر د خوندیتوب په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځایه هم د ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. همدا تېره اونۍ په پاکستان کې د افغان خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو له دې هېواده افغانستان ته د دوه افغان خبریالانو د ریپورت خبرونه خپاره کړل. له دې وړاندې هم د بیلابیلو خبریالانو د نیولو، توقیف او د پولیسو له لوري د دوی د زورولو راپورونه ورکول شوي. د دې ترڅنګ په دې هېواد کې وخت ناوخت په افغان خبریالانو نامعلوم وسلوالو بریدونه هم کړي چې د افغان خبریالانو ترمنځ یې اندېښنې زیاتې کړي. په پاکستان کې د میشتو جلا وطن افغان خبریالانو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو غیر رسمي شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې لږ تر لږه 150 جلا وطن افغان ژورنالیستان استوګن دي چې ډېری نورو غربي هېوادونو ته د تګ کیسونه لري. په پاکستان کې میشتو افغان ژورنالیستانو په وار وار غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دې د بیا میشتیدنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی دا هم ویلي که افغانستان ته ډیپورت کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دا هغه څه دي چې له دې وړاندې په اړه د خبریالانو ګڼو ملاتړو بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم اندېښنې ښودلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په روسیو کې پاکستان له تیرو دریو کلونو راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده. رسمي شمېرې ښیي چې په دې موده کې 1 میلیون ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام چې افغان موټر چلوونکو او یا د سفارت پټکو ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي هرکلی کوي. د دغه خونه د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وایي په دې سره به یو څه ستونزې هوارې شي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي د دې ویزې بیه چې څو ځلې تګ پې کېدای شي $100 ده. دا په داسې مهال چې یو شمیر سوداګر د ټاډ سند په تمدید ټینګار کوي او د موټرو یو شمیر مالکان هم د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا وس نه لري او په خبره یې دا بوج هم د موټر په مالک راځي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت له دې اعلان وروسته چې موټر چلوونکو او ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو موقت شپږ میاشتې ویزه ورکول اوس به یو کال ورکوي. دا هغه د پاره چې لارې بندې شي او موټر ودرېږي دا ښه اقدام دی. زه فکر کوم چې دواړو طرف دولتونو هم په دې باندې موافقه کړې ده. نو بیا به وګورو په کې کوم مشکل په عمل کې را پیدا نشي. د ویلو له لحاظه نه خوښه خبره ده.
خو نوموړی وایي د دوی وړاندیز د 2 کلنې ویزې لپاره و. د پاکستان سفارت جمعه د جون 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یوه خبرتیا کې ولیکل چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې یو کلن ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راته کولی شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې افغان موټر چلوونکي له پاسپورټ او ویزې پرته د ټاټ په درلودو په استفادې پاکستان ته ننوتل. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا ورکول کېدو یو کلن اعتبار یې درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نورو شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو مخکې په تور هم کې پاکستاني مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي و چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتبار وړ نه دی او باید افغان موټر چلوونکي او مرستیالان یې پاسپورټ او ویزه ولري. خو دا سند بیا یوه میاشت نور هم تمدید شو. افغان سوداګر او د ننګرهار د سوداګری خونې غړی ډاکټر مخلص احمد د ټاټ سند په تمدیدو ټینګار کوي او دا یو ښه او اسانه سیستم بولي.
د ریواز طبقه چې د هغه دومره مالی توان نه لري چې هغوی پاسپورټ واخلي او هغوی د ویزو په ارتباط باندې $100 ور، نو ښه هماغه و چې د ټاټ سند ته دا درې کال یا پنځه کال لپاره وغځول شي او دا یو ساده اسانه او ښه منظم سیستم دی.
موټر چلوونکو ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو د موټرو یو شمیر مالکان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا بس نه لري او دا بوج هم د موټر په مالک راځي. دوی له ډلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل مخکې بیا موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته د پاسپورټونو او ویزو اخیستل سخت دي. د افغانستان او پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو سره افغان سوداګري له اوږدو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ ده. افغان سوداګرو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو کله د شخړو له امله، کله د تعرفو د لوړوالي، کله د تګ راتګ د سند او کله هم د نورو ستونزو له امله د پاکستان حکومت لخوا د افغان سوداګرو پر مخ لارې تړل کیږي چې دوی له امله درانه تاوانونه پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ پاکستان سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ له شخړې سره د واګا بندر بندېدو افغان سوداګر هند سره هم په راکړه ورکړه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو غوښتي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره په لسګونه کانټینر وچه میوه صادرولو ته چمتو ده او افغانستان کې د تازه میوې وخت هم پر رسیدو دی چې د دې بندر دوامداره بندېدل به افغان سوداګر سخت زیانمن کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د لومړنیو خوراکي موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. په کابل کې د خوراکي توکو ځینې عمده پلورونکي هم وایي چې په تیره اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه تاییدوي چې د ایران او اسرائیلو شخړې په افغانستان کې د تیلو او خوراکي توکو د بیو په لوړېدو اغیز کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د غور ولایت اوسیدونکو عبدالکریم وایي په وروستۍ اونۍ کې د تیلو او ګازو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت اوسیدونکو له دې عمله څخه اندېښمن دي او د دغه بیو کنټرول وکول شي نو خلک یې د اخیستلو توان نه لري.
دی
وایي په بیو کې ډیر بدلون راغلی. یوه قطعه وړي مخکې په 900 افغانۍ اوسې بیې 1250 افغانۍ ته رسیدلې. دغه راز وړ چې مخکې په 1000 افغانۍ اوس 1200 افغانۍ ته رسیدلې. تیل یو لیټر له 80 افغانۍ ته لوړ شوی او د لبنیاتو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی او خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو کې صبغت الله هم ورته اندېښنه لري.
دا منم چې تیلو بعضې مواد د ایران نه دي، تر هغه پخې کې لوړوالی نه درغلی. په ورو کې تقریبا په 1300 روپۍ و، اوس په 1500 ته رسیدلی. وړي هم داسې، تیل هم داسې، بوره هم داسې. دا د ژوند څه سهولتونه چې دي په دې ټولو کې په یو ټایم باندې په دې کې تغیر راځي. نو دغه نګرانیانې دي چې دلته د ننګرهار ولسونه او د ننګرهار خلک ورسره لاس او ګرېوان دي.
په همدې حال کې د لومړني خوراکي وادو یو شمیر پلورن کی هم د بایو لړیدو اندیښمن کړي. په کابل خار کې د خوراکي توکو یو پلورن کی سید احمد ازادي راډیو ته وویل
بازار
دی وای بای په ډیری تیزی سره په وړی دی کله چې سهار موږ سودا کوو غرمه محل بیا په هما غبا بیرته نشو يرلې ورس تر بلی په بازارونو کې بای وړی بیل کې پټول یو بورې قزاقي وړی یو ونې مخ کې په 1300 افغاني ونن په 1500 افغاني پلورل کیږي د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په دې ولایت کې پروسیو کې د خوراکي موادو په بایو کې د لوړوالي خبر ورکوي د دې خونې اجرایی امیر یوسف امین ازادي راډیو ته ویل
تاثیرات خوراکي
مواد دی وای دا غیز لري اوس چې د تیلو او غازو بای لوړی شوی تبن خوراکي موادو هم غیز لري ځکه په انتقالاتو کې تیلو او غازو استفاده کیږي د دې ترڅنګ یو مقدار وړ او ځین نور خوراکي مواد هم له ایران راوړل کیږي چې اوس مهال انتقال له ستونزو سره مخ دي نو همدا جګړه وی لامل دی دا په داسې حال کې چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP راپور ورکړی چې د 2015 کال د جون په 3مه ونې کې په افغانستان کې د ډېرې خوراکي توکو منځنۍ قیمتونه د تیرې ونې په پرتله لوړ شوې دغه سازمان په خپل روسي راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ روانو شخړو د افغانستان په سویلي او سویل لویدیځو ولایتونو کې چې له ایران سره پوله لري سوداګریزي او ترانزیټي لارې ګډوډې کړې WP ویلي دی ګډوډۍ په ترانسپورټي لګښتونو کې زیاتوالی راوستي چې د تیرو د بایو د زیاتوالي او د بازار د بې ثباتۍ لامل دی د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د تیلو د بایو وروستي زیاتوالي خای پر اتلونکو نه یو کې د نورو توکو په بایو هم ناوړه غیزه وکړي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو مالداري سرپرست وزیر عطاوله عمری د روسیې د سنت پیټرزبورګ د اقتصادي ناستې په څنډه کې رویټرز ته ویلي چې افغانستان له روسیې سره د ځینو خوراکي توکو د واردولو په اړه خبرې کوي نو موري ویلي افغانستان چې اوس مهال له ایران د ځینو خوراکي توکو په واردولو تکیه کوي خو کال تستونځه دوامدار کیږي بیل شک چې په افغانستان غیظ کوي د یادونه ده چې افغانستان یو واردونکو هیواد دی چې تل په بهرانیو بازارونو پورې تړلې د ګاونډي هیوادونو په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د سنځو درامنځ کېدو پر مهال افغانستان هم د سوداګرۍ له اړخه زیانمنېږي او د غراس په دې هیواد کې د بیلابیلو توکو بای ورسره لوړېږي
ل خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو خصوصا د شری او ملاریا د پیخو د زیاتېدو خبرداري ورکوي د دوړو ادارو په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې په اپریل میاشت کې د سری پیخه د مارچ په پرتله 3.5% او د ملاریا بیا 3.5% زیاتې شوې دي له دې سره د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې هم د ساري ناروغیو د خطرونو په ځانګړي ډول د سری په اړه خبرداري ورکړی دی نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې دي د دغه ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې اواز په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پېښې ثبت شوې دي راپور زیاتوي چې دا شمېرې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښیي راپور کې دا هم ویل شوی چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2902 اتیا مشکوکې پېښې هم ثبت شوې چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې مؤسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پېښې او ژوند یې واخلي دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي د ورلد ویژن نړیوالې مؤسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین نه لري مخنیوی ممکن دی په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول تقریبا د واړو ماشومان نیولې تر ځینې متوسط غټانو پورې دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتي وي او په سره بخار پیو یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود او ستونه او سره ډیر کلک بندي نو دا علامات ډیر قوی ول سه پراقم کله کله وسره کو تر سنگي بیا داسې و چې خوبي خوبین پکې موجوده و
د ننګرهار ولایت وو سیدونکو چې د هم نغښتل نومې پر راپور کې واغستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې د هوا په ګرمۍ دو سره ملاریا زیاته شوې ده.
زمال کورونا نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شوی او چې بیا کلینیک ته وړ د مانی لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس انشاءالله ښه دی او یو څه د بدن د عضلاتو او د طبي دوا ورکړه. ملاریا بیخي زیاته ده.
دا چې په روغتیایي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشخانې استفاده وکړي او خپلو کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مۍ پر 25مه ویلي وو چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 55,500 او ورنه د مړینې 355 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 250 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملاریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه کولی شي د ساري ناروغیو بحران لا پراخ کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی میړه وایي نوموړې له تیرو څه باندې دوه اونۍ ورهیسې نادره کده. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو او بیلابیلو امنیتي ادارو سره له مراجعه وروسته هم د هغې درک لا نه دی لګولی. د طالبانو حکومت په دې اکړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي او د کابل خر اوسیدونکو زلالي هاشمي کورنۍ ادا کوي چې نوموړي لته رشپاړه سرزره هي سينادره کسوي او دوی پاړه هیڅ ټول معلومات نه لري. د زلاله هاشمي میړه سید محسن هاشمي د جون پښلمه د زلالي په ټلیفون لا صدر رډي سر خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 روز شته چې پلاس شم نه لرم تقریبا د 3 روز به اېد مونده بود
نن شپاره سرزره وشوي چې له میرمن مې هیڅ معلومات نه لرم. اختر تدری ورځې پاتې وي چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دوی خاله لور سره یو لاړه. له هغه وخت چې ورکه ده مختلفو امنیتی بنسټونو حوزو ته ولاړو. تر اوسه چې شپاړه سم ورځې ده هیڅ اثر یې نشته. زما غوښتنه ده چې د هغې د آدرس، مړی ژوند او د چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي.
د ده په وینا زلالی خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای سي نادرا کسوی ده. سید محسن وای چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرا کسوی د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستر وي. د زلاله هاشمی خاوند ادا کوي چې په خو وخت نو وخت د خسرګنې د کورنۍ له خالصتونز سره مخ شوی خو اوس مهاله له زلاله سره خوشاله زوندرلوت. د سید محسن د ایدال مخې د زلاله مور او پلار له یو بل جلاسوی او مور په پاکستان او پلار په ایران کې استوګندي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده. له هڅو سره سره د زلاله هاشمی له مور او پلار سره په خبرونه توانې دو. د زلاله د میړه خبره په دې ورستیو کې جرمني ته د تاک کیس پروسس وای او ټاکل شوی و چې دوی لاندې ورځو کې له افغانستان ووځي. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانی ویان خالد زدران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خبرېدو تاسو د رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د خزو د حقونو ځینې فعالانه د زلاله هاشمی ندرکه کېدل اندېښمنونکي بولی. له دې ډلې د خزو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي رادیو ته وویل
اتفاق واقعا نگران کننده است. وقتی یک زن هنرمند به این شکل ناپدید میشه
دا پیشه اندېښمنونکي ده چې یو هنرمند افغان شته داسې ورکیږي. هیڅ څوک نه پوهیږي چې چیرې تللی او څه بلا ور باندې راغلی ده. دا په دې معنی ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان ښځه په افغانستان کې د امن احساس نه کوي. نن زلاله ورکه ده، سبا به د چا نوبت وي. دا بیره هر ورځ د افغان شوډو سره ده، خصوصا له هغو افغان شوډو سره چې په هنر، تعلیم، رسنۍ یا ټولنیزو برخو کې کار کوي. موږ باید چپ پاتې نه سو. که سکوت وکړو شایي سبا نورو شوډو سره هم داسې وسي. موږ د زلالي له کورنۍ سره ملاتړ کوو.
دا هم له رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په موندلو کې مرسته وکړي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده، د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته یې لار وموندله.
د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو زر کون کو ستری مسی خدای دی وکټ ټولا جو روغ او صحت مند بیاست. شنو لاست ول سم ټولگی و شلم وستا نن ورځ رسول شمزی لرون کو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیا و پیژندلې، همدارنګه شمزی لرون کې حیوانات د عالی او حیوانات څخه و چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیستمونه چې دی هغه ټوله وجود لري. همدارنګ دغه کم شمزی لرونکو حیوانات چې دي، مثال موږ وویل چې د تنفسي سیستم، د هډوکو سیستم، ان د دوی جوړښت که چیرې موږ وګورو هغه د بشمزیو حیواناتو څخه ډېر فرق لري. اوس په دې څپرکي کې موږ او تاسې د دوی کم سکلیټي سیستم چې دی، همدارنګ تنفسي سیستم دی، د وینې دوران سیستم دی، دا ټوله چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ استاد سي درس به د 1350 صفحې څخه تر 1350 صفحې پورې دوام وکړي. اوس موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیستم یا هم سکلیټي سیستم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي و، دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغوی د نامس خمالمیش یعنی د ملا تیر لري، او دغه حیوانات چې دي د دوی بدن داخلي برخه که د سر کاسه اوسي، د ملا تیر، پشتي، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټوله چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې و د کړپندوکي څخه جوړ شوي وه چې دغه برخه ته د سکلیټ برخه ویل کېږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی، همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډول ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندۍ انساج لري، یعنی د ودی په حالت کې دی، او په څو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دی د دوی سره د ودی اندازې ورته چې کوي محدود ساتي، چې دغه محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده او د انساج ډېرېدل چې دی موږ په شمزی لرونکو حیوانات کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دی غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنی د هر یو سکلیټ دی یو د بس خفق کی کچری موږ د چونګش سکلیټ په نظر کې ونیسو یا هم د چوغه کې د سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي. چې د عمومي د رقم شمزی لرونکو حیوانات چې دی د دوی په سکلیټ کې چې دی کړپندوکي، بندونه، د ټوله چې دی په کې شامل دي، او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کرپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاتې نور ټول شمزی لرونکي حیوانات سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه کچیرې د چونګش سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپل پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږ د ملا دغه وسطنی یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خسرې لګن برخه به پکې کې وینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي چې د هغه په وسط بیچ کوي حرکتونه کوي، مثال ټوپ وي د یو طرف څخه بل طرف ته. دغه ټول جوړښتونه به موږ په چونګښه کې وینو. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري چې سکلیټ یې دی د الوتونکو بدن ته ځانګړي جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دا کوم د سر برخه چې ده هغه له نازک هډوکو څخه جوړه شوې ده. د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري او د ملا شمزې لګان سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده، او د سینې په مخکینی برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم موجود لري چې د سټرنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دي چې د دې سره د دوی په توازن ساتلو کې د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دا کوم سکلیټي سیستم کچيري مش په غوا کې وینو یا هم په پیشي کې وینو، مش به مختلف جوړښتونه تر سره شي، یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي مګم په ځینو جوړښتونو کې د بل څه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي یا عضلات ته راځو. د دوی کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي دغه غړي چې دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دي، د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول شوي دي چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پښې په نظر کې ونیسو، د دوی غړي چې هغه د چونګښه څخه فرق کوي، د دوی حرکتاتو ته، د دوی کوم فعالیتونو ته چې سرته رسیږي. همدارنګه دا کوم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت سره ترتیب کړی دي چې مختلف نسجونو لمخې دوی جوړ شوی، چې د دوی دا کوم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمل به د دې چې رامسته کیږي حرکت رامسته کیږي. هغه چې دی عموما د حرکت له نظر کې چیرې موږ ته ګورو په دوه ډول ویشل سی ویده، چې یو ارادي غړي دی چې د چا په کنټرول کې اوسي چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي، او بل یې غیر ارادي غړي دي چې مثال لکه موږ وایو کولمې دي، معده ده، یعنی دوی بل زموږ د ارادې خپل فعالیت شي کوي سرته رسي. همدارنګه که چیرې عضلات په نظر کې ونیسو، درې ډول عضلات به موږ ووینو چې په تېرو لوستونو کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي بل د زړه عضلات او بل یې هم سکلیټي عضلات، یعنی زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دوه درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب شوی دي. چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کولمې، دا ټول. ورپسې راځو د غړو عضلات وروسته، لکه څنګه چې مو ویل شوي عضلات څخه معده، کولمې، پښتورګي، همدارنګه د زړه عضلات څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کوم سکلیټ چې دي عضلات پرې راتاو شوي دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د سکلی غړي یا عضلات وروسته راځو هضمي جهاز وایي. هضمي جهاز چې دی هغه ټول شمزي لرونکي حیوانات کې فرق کوي، یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي په کښي کې، او په ځینو کې بل ډول یې. دوی چې دی د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دی واښه خوړونکي وه او ځینې یې هم د مثال واښه خوړونکي وه، چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزي لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کم شان شامل دي هغه خوله ده، چې په خوله کې کوم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي، چې په دغه سره مثال د دوی کوم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کیږي، او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دی چې مثال دغه کم ځینې شیان چې په دوی کې قرار نه لري، او د خولې وروسته چې دی کومي دی، مری ده، میږي ده، میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي، چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کم هضم شوي خواړه چې دی هغه تر لوی کولمو پورې رسیږي، چې لوی کولمې چې دی هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یوې ده پانکراس غده او بلې هم ده ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي و کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دی حالت د کوچنی کلمو د لومړی برخ سره چې کوي د کوچنی کلمو داخل ته لیږدوي چې دا چې دی د خوړو په ټوټه کولو کې ډیر کومک کوي. همدارنګه د کچیر موږ د کبانو یا سشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو دی چې دی کوم تشي بولی فاضله توکي چې دی او جنسي حجرې چې دی هغه د کلواکا په نامه د یو مجرا له لارې خارجوي، یعنې د دوی کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې د دغه جوړښت له لارې دا خپل اضافي توکي چې کوي دی خارجې کوي دفع کوي. که چیرې د چونګښې هضمې سیستم په نظر کې ونیسو هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دا کوم غړي چې موږ اوویل هغه پکې شامل دي لکه خوله ده، حلقوم دي، مجه ده، معده ده، وړې او لوی کولمې ده او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چونګښ خوله موږ په نظر کې ونیسو په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني غاښونه دي خو د هغه په واسطه ژوول دی نسي کولی او لاندینۍ ژامه چې ده هغه خپله غاښونه نه لري او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي هغه د میری ځي کله چې میری نال چې دی هغه د معدې سره وصل دی چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي او دا معده چې د کڅوړي ته ورته جوړش لري چې هلته کم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي د معدې وروسته بیا ځان چیرې رسي و وړو کولمو ته رسي چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي چې د وروسته د کوچني کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي چې غټو کولمو ته ولاړ سي هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده چې بیا دغه اخرنی برخه د ریکټوم سره دغه کم اضافي مواد چې دي نه هضم سوي مواد چې دي هغه حالت چې کې ذخیره کیږي او له کلواکا څخه اطراح کیږي چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمې جهاز په نظر کې ونیسو نو دوی کم خوراک چې دی هغه فرق کوي. په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري چې د دوی مشوکه چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کم مشوکه چې دی هغه هم فرق کوي. چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوکه چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي، ځینې چې دی دونه تیره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه چیکی چوتکه. همدارنګه د دوی خوله چې د هغه د خولې وروسته مری راځي او د مری وروسته دغه کومه برخه چې د په ججور باندې بدلیږي چې په ججوري کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دی اخلي په هغه برخه کې پستې کې جنرمه کې شتر څو د هضم وړ وګرځيږي او د ججوري وروسته چې دی لومړی میده راځي او بیا وروسته شاتینګ راځي. خو دغه کوم شاتینګ او ججوري چې دی په هغه الوتونکي کې چې غوښه خوړونکي دي دغه جوړښتونه پکې کې نه لیدل کیږي. همدارنګه په تلیرو که حیوانات کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واښه خوړونکو د واښه خوړونکو د دوی دواړو خپل په منځ کې فرق لري. د واښه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ په یوه په نباتاتو کې سلولوز وجود لري نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټه کړي او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دی مثال لکه واپ اوش دی چې به دی څلور برخې میده لري چې لومړی چې دی کله چې خواړه واخلي په دوی کې هغه لومړی میده ته ځي چې په هغه کې دوی کراکر بیرته د میده څخه خوله ته خوراک راځي او هغه باندې شخوند وهي کله چې هغه خپل ټوټه سي ښه پرې کړل سي بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د میده چې په هغه میده کې به چې کیږي هضم صورت نیسي او دغه کوم کسان چې غوښه خوړونکي د انیاب غاښونه چې دی هغه تیره دي چې دغه پاسته کولی سي خواړه چوت کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلې چې د نبات د حیواناتو د زهایتین د ټول د یو د بسخه فرق دی. تاسو د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته د وینې دوران چې دی هغه هم په دې کې چې دی زړه شریانونه وریدونه شامل دي چې د حیوانات په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دی دغه کوم وریدونه چې دی هغه ناپاکه وینې نه چې تصفیه شوی ونو سي د کاربن ډای اکسایډ څخه هغه وینه لږدوی همدارنګ شریانونه چې دی هغه د زړه څخه پاکسوي وینه چې تصفیه شوی او سین یواز اکسیجن لرونکي وینه هغه د بدن ټول غړو ته لږدوی چې په هغه کې یو ماهای دی چې مثال موږ وایو دی یواز یو دهلیز او یو بدن لري چې دا کم د سوشو څخه برانشون څخه چې پاک ویني هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کیږي لږدول کیږي او په چنګوشو کې چې دی دوه دهلیزونه او یو بدن دی چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې وسی پاک ویني او ناپاک ویني هغه چې کله فشار پر راس د انقباض په بسات په وخت کې د دهلیزونه راټولېږي او وینه بدن ته زیات وخت مخلوط کیږي یعنی دی چې دی د وینې دوران چې دی ناقص دی دا غره کم په تیلرونکو حیوانات کې چې دی دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بدنونه دی چې د وینې یو منظم دوران لري چې دا شریانونه چې دی پاک وینه او وریدونه ناپاک وینه تر زړه پر رسي او په سږو کې تصفیه کوي دا اوس موږ اساسه د نن ورځې موضوع په اخر نه برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده چې څنګه شي هاضمي جهاز وځي کړی دویم پښتنه ده چې څنګه لرونکو حیواناتو د وینې دوران سره ولي او اخیرنی پښتنه ده غړي عضلات وځي کړی ساس ټول ته جوز خان لري نه مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړو و صحت مند بیست شروع خلاص دولسم ټولګي شلم لوسته نن ورځ راځم ژو تاسې په تخم لرونکي نباتاتو کې د موادو انتقال وایم لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوله همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش همدارنګه د دوی د تناسلي سیستمونه مو ټوله وپیژندل نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دوی سرته رسي لکه هغه تغذیه د اطراح ته تنفس دی او د دوی ترکیب دی هغه مجاو تاسی تر دیر حدا پوری ازدکه اوز مجاو تاسی نانانی موضوع ده یو سلو اترسی می صفحه سخه تر یو سلو دروشتی می صفحه پوری دوام کبی لومړی رازو ده ریشه سیستم ده ده ریشه سیستم ده نباتاتو ده بدن هغه برخه ده چې په خاوره کې موندل کیږي او څو مهمې دندې ترسره کوي ریښې چې د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې ملاتړ او ودې لپاره ډېر اړینه او ضروري ده ریښه چې د خپل ډېر ډولونه لري د مثال په ډول اولنۍ ریښه ده چې دا چې د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنۍ ریښه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي ورپسې د اولنۍ ریښې وروسته ثانوي ریښې ده دا چې د اصلي ریښې څخه تولیدېږي او د خاورې زیات برخه پوښي او عموما دوی چې د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو راځو ریښې چې د لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دي ریښه چې د خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکی جذبوي همدارنګه د موادو د دا مواد چې دی د نبات و نورو برخو ته د ریښې په واسطه کیږي لېږدول کیږي ورپسې راځو د نبات ماتر ریښه چې د هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي د ذخیره کولو ډېر اساسي دنده هم سرته رسي یعنی په ځینو نباتاتو کې ریښه چې د اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي د بیلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کم نباتات چې د هغوی ریښې اړوند دنده سرته رسی همدارنګه دوی چې دی د میکروبیال تعاملات یعنی ریښه چې د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نور مواد په جذب کې مرسته کوي او پات دی نیو نبات چې دی د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریښه مهم رول لوبوي یعنی ریښه چې د هورمونونو لکه اوکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پیژنو ریښه چې د خپل یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی چې کوي ساتي. ورپسې بل برخه چې د ودی کولو سیمه ده، چې په دې برخه کې د ریښې حجرې په چکیږي په چټک ډول سره په تیزی سره وده کوي. همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریښې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی چکی جذب کړلی سي. چې دغه کم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنی ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل سوې ده، دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي، یعنې د دوی په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري، دغه کم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسیږي. یعنې د ریښې جوړښت چې دی د نبات په ډول او چاپیریال پر عموما اډه لري، خو یعنې کم چاپیریال کې چې دی اوسیږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کم نبات ریښې چې دي مختلفې دي. چې د غوس مثال موږ وایي د ریشه سچ دي د دوی اساسي دنده چې ده د ریشه د حجراتو او د خاود میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده. همدارنګه ریشه له خاورې څخه د چشکی د لارې جوړول لپاره برسته کوي، یعنی د ریشه چې کله په خاورې کې شخ کړل کیږي دغه برخه چې ده د چې لاغس کېدلو په خاورې کې د داخلي دلو لپاره چشکی لارې برابرې. همدارنګه د ریشه سرچ دی ژر د بدلیدونکو حجرو طبقه پکې شتون لري. ورپسې د وده کولو کوم سیمه چې ده هغه چې د اساسي دندې په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکۍ سره چیکي وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي چې د ریښې اوږدوالی په دې باندې چیکيږي زیاتیږي. همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دندې حجرې چیکيږي په دې برخه کې موږ وایو اوږدېږي او د ریښې اوږدوالی ته وده ورکوي چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورې ته ورژوريږي. همدارنګه د جذب سیمې اساسي دندې چې ده هغه موجوایو چې مثال دی چې په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دی د دې لامل کېږي چې اوبه او مادني مواد په اسانۍ سره جذب کړلی سي. همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي. همدارنګه بل رازو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لېږد ته چمتو کېږي. ورپسې رازو د کم ریښې داخلي جوړښت دی په هغه کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ویل د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرني طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنۍ برخه شمیرل کیږي. ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دی پیدا کیږي لیدل کیږي او دی چې دی د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسي. همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس خو موږ وویل اپی چې دی د سربیرني او اندو چې دی د داخلي برخې معنا ورکوي چې دا چې دی د کورټیکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خان جوړوي. همدارنګه د واسکولر بندل دی چې د ریښې تر ټولو داخلي برخه ده. په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري چې زایلم چې دی هغه د اوبو مدني موادو د ریښې په واسطه چې جذبیږي او د نبات و نورو برخو ته لیږدول کیږي. همدارنګه د فلویم چې به دی هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو سوې یا ماده سوې هغه را اخلي د نبات څخه او ریښې او نورو برخو ته چې کوي فلویم رسوي چې دغه فلویم دغه انتقالي انسان چې دی د موږ ویلي و خپل نباتات په دوه ډوله وچې وي، وی آی وی نباتات و یوې غیر وی آی وی انتقالي وی آی نباتات و. یعنی کوم وی آی نباتات چې دی هغه خپل په ځان کې انتقالي انساج لري چې د خواړه چې دی په یو برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نور برخه ته ولېږدول سي، مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دی په هغه کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري ترڅو کم مواد یا ماده کې چې د یوې برخه څخه جذبېږي هغه و نور برخه ته هم ولېږدوي. ورپسې رازو د ریښې ډولونه ریشه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د شکل له مخې دی مختلف جوړښتونه لري چې عمومي موږ په درو برخو ویشو چې نیغې ریشې دی یا هم ټاپ روټس دی چې دا عموما لکه څنګه چې د نامس خو معلومیږي په دې کې کم فرعي ریشې چې دی هغه لږ دی او هغه اصلي ریشه چې ده هغه واضح پکې کې معلومیږي او دوی چې دی دغه ریشې چې دی کولای سي د ځمکې لاندینۍ برخې ته و اوبو ته چې وکي ځان ورسي. عموما په دې کې دوه مشیمه
نیمه یا دوه پله یی نباتات معمولا دا رقم ریشه لري. ورپسې خبرې ریشې دي چې فیبرس روټس دي چې عموما د دې کم ریشې چې په دې کې د اصلي ریشې او فرعي ریشې ترمنځ فرق کول ډیر سخت دي، ځکه د دې فرعي ریشې چې ډیر زیات دي او تر ډیرو برخو د خاورې تر ډیرو برخو پرې ځان سوالې دي او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري. په دې سره دې کولای شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کوم معدني مواد چې دي جذب کړي، چې په دې کې یو مشمعي یو پلی نباتات عموما دغه ډول ریښې لري. ورپسې راځو غدایي ریښې دي. غدایي ریښې چې دي خپله دوی کولای شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي او دوی عموما په دوه ډوله دي، یوې چې دي نیغې ریښې لري او بلې خپرې ریښې لري. کوم چې خپرې ریښې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په دې کې شامل دي. ورپسې نیغ یا مستقیم ریښې چې دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي، ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه بیا د غدایي ریښو په مستقیمو ریښو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریشې فشار ته. ریشې چې د فشارې موږ وایي هغه ځواک دی چې د ریشې حجرې د اوبو د جذب او لېږد په ترڅ کې تولیدوي، او دا فشار چې دی د اوبو د خاورې څخه د ریشې د وسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي او د نبات په ساقه کې اوبه پورته شي کې لېږدوي. د ریشې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موږ وایو لومړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي، یعنی ریشې چې د اوسموسس د پروسې لاره خاور څخه اوبه جذبوي. په خاور کې لوړ اوبو غلظت اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي. ورپسې د معدني مواد انتقال دي. ریښه چې د معدني مواد په فعال ډول له خاور څخه د حجرات په داخلي برخه کې چیکي راټولوي، ورسته دغه د اوبو د داخلو د چي سبب کیږي ځکه چې د محلول غلظت پر شکې زیاتیږي. بیا هایدروستاتیک فشار دی. اوبه چې د داخلي دول عمل په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریښې فشار بدل کیږي، او دا فشار چې دی د اوبو پورته لېشت پیلوي او په ځانګړي توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دی چې کېږي خپل دنده سرته رسي. ورپسې د ریښې فشار ځانګړتیاوې موږ تاسې وایو. دې چې دی دغه د اوبو پورته لېږد لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړي توګه کله چې د بخاري تعرق کچه شي کموي، او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسې په ډېری وخت په کله چې سهار ریښې د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلی اوسه. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو ډېر اهمیت لري. دوی چې د اوبو منالونو لېږ د اوبو لېږ چټکتیا همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ تاسې په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دی سرته رسیږي، او دا پروسه چې د نبات تغذیه ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې کوم پړاوونه دي هغه موږ تاسې وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی په ریښو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي، او عموما د چې دي په دې سره سرته رسیږي. اولې چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجرات ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي، او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریښې حجرات ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې دغه کم ریشتان چې دي یا ریښې ته ورته ویشتان ته ورته کم ریښې چې دي هغه د ریښې د جذب د کې پراخول لپاره مرسته کوي، او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویشته ډولو ریښو له لارې داخل او حجراتو ته چکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی، او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لېږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته
انتقالیږي. دا و د دې کوم پړاوونه چې دی چې کی خپل د اوبو د حرکت په دغه کې ساتر سي ورس پسې راځو ساتونکي حجرې او تعارف مش پیژنو. ساتونکي حجرې او تعارف څه مطلب چې دی؟ ساتونکي حجرې چې دی دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دی د روزنې پرانستل او د مثال د دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندیدلو څخه بحث کوي، او دا نباتات په پاڼو، ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی شریخ په ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دی ډېر وخت د لوبیا په څیر وي، او دا برخه چې د خپل په ځان کې کلوروفیل لرونکې ده همدارنګه حجروي دیوال لري، او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه ستوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده، او د تعرق او د ګازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تعرق دی. تعرق موږ او تاسې وایو چې تعرق هغه پروسه ده چې د پاڼو، ساقو او نورو برخو له ستوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته باسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.